السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلی ز اسد الله لودینی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویل د هیواد په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنی ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دای غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو لپاره ستې پرته دوام وکړي، چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمه خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکی وي. جرمني تر اوسه لږونه افغانان چې د چارواکو په وینا په جرمونو کې ښکېل وو د قطر په منځګړیتوب په دوه الوتنو کې افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دا هم وویل چې حکومت هڅه کوي په روان کال کې خپل هیواد ته د هغو سوري کډوالو د بیرته ستنولو په اړه موافقه وکړي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړ شوې غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې دای د جنسیت په اساس د ښځو د ځپلو پر هغوی د تسلط او کنټرول لپاره د طالبانو د پالیسیو لپلوه اندېښنه لري. ښاغلی بنټ وایي چې دا پالیسۍ ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینه وو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شهباز شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل د طالبانو حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. شریف د جعفر اکسپرس د سلګونه مسافرو د یرغمل کېدو پیښه د مثال په توګه یاد کړه او خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله. د مسافرو د برنتنیونې دا پیښه تیره مارچ میاشت کې شوې وه. د طالبانو حکومت بیا په کراتو د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې رد کړې دي. اروپای ټولنه د افغانستان لپاره د دې ټولنې د نوي ځانګړي استازي او همداراز د افغانستان او پاکستان د څانګې د مشر په توګه د فرانسوي ډیپلومات جیل برتران د ټاکنې خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل اکسپان لیکلي چې په روان حساس حالت کې افغانستان او د دې هیواد له نړیوالو شریکانو سره د تعامل د پراختیا لپاره د اروپای ټولنې رول خورا مهم دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی او لنخت وروسته یې ولس وسلوال وژلې دي. په کرک کې د پولیسو چارواکي شهباز الهي ویلي چې د عملیات د جمعې په ورځ وشول او زیاته کړې ده چې په نخته کې درې پولیس افسران هم ټپیان شوي. الهي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو وژل شوي وسلوالې خوارج بللي. دا هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی لپاره کاروي. له دې دوه ورځې مخکې هم پاکستانی امنیتي ځواکونو په دیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ چې د دوی په وینا په نتیجه کې دیارلس پاکستانی طالبان د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د دې تړانګې په بیلابیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او ډزو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د غزې العوده روغتون چې مړي او ټپیان ورته راوړل شوي ویلي چې د غزې په مرکزي برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په هوایي حملو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي دي، چې په دوی کې د النصیرا د کډوالو په کام کې د یوې کورنۍ نه غړي هم شامل دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي د طالبانو تګلارو اندېښمن کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادي کېدو ته د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي. د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده، باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي.
نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې کړي، چیرته چې د پاکستان صدر اعظم هم پر طالبانو نیوکه کړي.
د انټرم افغان ګورنمنت مست
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقوقو
او په ځنګړي ډول د خځو حقوقو ته درناوی وکړي، د ترورېستي ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات وکړي.
کونړ کې زلزله ځپلي وای تر خیمولاند یې ژوند او رستربل ترخیږي.
او یو تعداد زخمیان د زلزلو د عمله هغه په دغه خیمو کې شپې تیري او سپینګيري دي، زنانه دي، ماشومان دي.
او غزه کې د اسرایلی سرتیرو د بریدونو دوام لک تر لګه شپږ دیرس ملکیان پکې ننو تیر شپه وژل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر خبرداري ورکړی چې د خځو په اړه د طالبانو تګلارې نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې د پټکو په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناک او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدل کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیان دښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې پرون جمعه د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یاغي په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د میرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په اوږد مهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغه ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړي چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوی او ټینګار شوی چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فائق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقوقو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجود اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقوقو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لاره نشي توجیه کېدای. هغه زړوري افغان میرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپل ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پوخانی سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقو خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې لتیرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې او د کار په ګډونی په خوځو پراخه محدودیتونه لګولې دي. که څوم د طالبانو د محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو په همدې غونډه کې تمکیګ ودلت د پاکستان صدر اعظم ویلي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه وو پیژني، درناوی ورته وکړي او په وینای په ورته وخت کې باید د ترهګرو په وړاندې موثر اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په اتیایم عمومي اسمبلا کې وویل، پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. لټولو مهمه دا ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
د پاکستان صدر اعظم دغه شان ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلي د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی ترڅو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 25مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او وړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې دغه شان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او وړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شموله او پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی دی. داسې مال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، د ښځو او نجونو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او مؤثر اقدامات شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسمبلۍ د سپتمبر په 24مه پیل شوی او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنۍ غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا 2 لک ډالره دی، خو په وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا 9 لک ډالره پوره وړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د منی پر را رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلی د کورونو غختنه لري. دوی وای جمعي نګدې شو او ستونزمنه د چ په خیمو کې خپل ژوند ته د غشان دوام ورکړي، ځکه د دوی پټکو تر خیمولان دی ورسره د زلزلو ټپیان ماشومان او سپنګيري په بد حالت کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې، په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سر تاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل،
او داسې اوس جمعې را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي، او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي، په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي. نو که د دغه زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي، نو دا به ډیره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي چې ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل،
خیمو کې ژوند تېرول نه نمبرانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي، او انده کې موږ یو خنه کې یو مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نشو کو. موږ غواړو چې موږ ته نړیوال ټول توجه کې او کورونا را جوړ کې چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. موږ ارزو او هیله لرو. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې ونه خیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویل
منه د ساړه دی بخیمو کې ژوندۍ زموږ سخت ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت هم غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، د مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه هم ډنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنځمه د سپتمبر په 25مه خبر کړی ویلي چې شاوخوا 4900 زلزله ځپلي کورنۍ په آزاد فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کې دوه سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست 10مې د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 190 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 23 میلیونه ترلاسه شوي او له 115 میلیونه ډالر زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4500 زلزله ځپلو ته سرپناه وي، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کونر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کونر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکو زلزله ځپلي داسې مهال د منی او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن چهارشنبه د سپتمبر په 4 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو لسو کورنیو نه یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
azadiradio.com
د غزي په تړنګ کې یو ځل بیا د اسرایلی پوز په نننه یو عملیاتو کې د فلسطینی چارواکو په وینا ملکی وګړي وژل شوی دي. د غزي د بیلابیلو رښتونونو مسولانو ویلي چې په 13 ساعتونو کې لک تر لګه 8 ملکیان دلته وژل شوی. تفصیل له احمد تکلاورو.
د غزي روغتیایي چارواکي وایي د دې تړنګ په بیلابیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او دازو کې لاسګونه کسان وژل شوی دي. د غزي علاوه روغتون چمړي او ټپيان ورته راوړل شوی و ویلي چې د غزي په مرکزی برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په بمباريو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوی دي، چې په دوی کې د النصيره د کډوالو په کم کې د یوې کورنۍ نه غړي هم شامل دي. د الشفا په نوم د یو بل روغتون چارواکي وایي یو لس نور کسان چې ډیری خزي او ماشومان په توفاه ناحیه کې او څلور نور کسان د شتی د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو په بمباري کې وژل شوی دي. فلسطینی روغتیایي چارواکو هم دراز ویلي دي چې شپږ نور کسان هغه مهال د اسرایلی سرتیرو په ډزو ووژل شول چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. د اسرایلو پوځ د دې هوایي حملو او ډزو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په تیرو دوو اونیو کې د غزې په ښار کې د اسرایلو د عملیاتو په نتیجه کې د غزې ښار روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه د سقوط په حال کې دي. راپور کې راغلي دي چې د غزې ښار دوه روغتونونه لزیانمنی دوه وروسته ترل شوي او یو بل یو څه نه څه فعال دی، خو په عین حال کې دارو، درمل، تجهیزات، خواړه او د سونګ مواد خورا کم شوي دي. اکثر ناروغان او روغتیاپال اړ شوي دي چې له روغتونونو ووزي او اوس یوازې لږ شمېر ډاکتران او نرسان پاتې دي څو د ډیرو سختو ناروغانو یا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو درملنه وکړي چې په ماشینونو کې ساتل کیږي. د جمعې په ورځ د بې سرحده ډاکترانو ټولنې وویل چې د اسرایلو د عملیاتو له کبله مجبوره شوې ده چې په غزه کې خپل فعالیت ودروي. نوموړې موسسې وویل چې اسرایلي ټانکونه د دوی له صحي مرکزونو څخه یوازې 200 متره فاصله لري او دا د خپل کارکونکو لپاره د نه منلو وړ ګواښوباله. دا داسې مهال ده چې په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیلو فشار په زیاتېدو دی، خو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یې نه مني او جګړې ته دوام ورکوي. نتانیاهو تیره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال وویل چې اسرائیل باید په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل ماموریت پای ته ورسوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، سم راځو دې ته چې نن د سپتمبر 20مه د ګرځندوی نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ ګرځندویان وایي چې د مهاله د ګرځندوی چارې ټکنې شوې. دا چې ولی په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د افغانستان یو شمېر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خاید درلود او لکه تلګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغونی ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر نه دی کړی.
سلام صحیح نیس کاروبار نیس پیسې نیس.
یو شمېر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو لامل نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یو اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفه کار وظیفه بود، حتما جوبه هاش تفریح میرفتیم، د ولایت ها میرفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما میرفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما میخواه که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خوب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایی کنیم مشکلات میبینیم. خب بازو جان برسی یکی میای مانی میشه که ما ولد نرین تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 20مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبیلابیلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کړي او د دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقوقو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنه ګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودې غلط انځور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغه ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمېر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل
کی وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لوی ننګونو سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خندونه دي، او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزورې بنسټیز خدمتونه.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړي. که څومره طالبانو حکومت سکل د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او د صنعت څخه دا وایدو په اړه نوې معلومات نه دی خبره کړي، خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستيال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سمبلی په 20مه په کابل کې د یو غونډه پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدې درک خ اوایت ترلاسه شوې دي. نو موږ ویلي و تیر کال افغانستان ته لک تر لګ 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هواد لبیلابیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان ل درې افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان څنګه په یو حمله کې وژل شول او د دریو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپيان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیې په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي او په دې هواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاره خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادي رادیو یو آسمانی کانی چې اټکل کېده په څو راتلونکو کلونو کې به له ځمکې سره ممکن ولګیږي، اوس ویل کېږي چې نه، د ځمکې پر ځای له سپوږمۍ سره ټکر کوي.
د امریکا فضایي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانی به د 2023 کال په ډسمبر کې د سپوږمۍ له غولې سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید دا کانی له ځمکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانی له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانی به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانی له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانی مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. که داسې څه کېږي نو د دې کانی په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکو په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2020 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لنډ وخت دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
را سره اوسه زموږ په پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه پیدا کولای شي، راپورونه او ویډیوګانې هم پکې شته. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلې یو راځو. د خبری مجلې ورستی راپور هغه دا چې پرون په خوست کې د وی محلي رسنۍ په نوښت د کرکټ لوبي پیل شوه. دا چې دا لوبي په کوم هدف تر سره شوه او لوبغالي څه غوښتنې لري، نجیب الله الخیل پر دا راپور چمتو کړی چې په ګاډي سره او
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شلوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د وی خصوصي رسنۍ په نوښت جوړی شوه، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکخ لوبلړې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلور ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي سکتور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي سکتور سره همکاري وسیږي ترڅو د فعالیت اجازه ورکړي او هغه په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپور دوی لپاره لروختیا ساتري او د سپورتي ورتیا او د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولی او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحي ورسره پراخيږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپور په عموم کې زیات پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
د نوي ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثرا دا لایف میچونه دي، د کی پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښيي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوبي سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبي د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړي ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بهخي زیات دی، کرکټران ته چوغره بهخي زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي، هغه کا اکیډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه، هغه خون کوي باید نورم زیات شي او پکار خود سه ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبي چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو لپاره یو ښه هغه ده، زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبو نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل لوبډله ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ ادارې سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې وی لوبډلې پکې ګډون کړی وو، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 1850 منډې جوړې کړې، چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته لاره وموند.